ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې چې زه صفی الله ستانکزی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او رای چې په کابل پانتون کې نن یو شمیر مدني فعالان او ځوانان راټول شوي وو او په دغه پانتوني پرونی برید وغندم. په پکتیا کې هم محصلین د کابل په پوهنتون باندې برید غندلی او ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو او عامو ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم راپور اوري، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لسګونو هیوادونو چارواکو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې په څلور ساعتونو کې د کورونا نشتې 416 نوي مثبت پیښې ثبت شوې او امریکایان د نوي ولسمشر د ټاکنو لپاره د رایو د صندوقونو په لور روان شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ویل
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون 240 بهرنیو چارو وزیرانو، خاص استازو، سفیرانو، لوړ پوړو سیاسي رهبرانو پرونی برید کلک ورته پوغندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده.
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې برید له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړندی. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ یې نیم ځوړند کړی. اروپایي ټولنې ویلي سولې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي. بل لور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي. یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان او اتریش کې د تروریستي بریدونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغېز څرګندې شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته نن وویل
پتیرو چلی ساتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 425 شکمنې ټیکې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې 15 نوي مثبت پیدا شوي دي. درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه رغېدلي دي.
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څخه باندې 1,200 ته ورسېدي. امریکایان د رایو د صندوقونو په لور روان شوي. د انتخاباتو ته په څول سيزو کې د ځانګړیو ټاکنو په سترګه کتل شوې دي. دواړه کاندیدان ولسمشر ډانلډ ټرمپ او خوانې مرستیال ولسمشر جو بایدن سره ډیر بیل نظرونه لري. دا اټکلونه لمخي دا ځل به د تیرو انتخاباتو په پرتله چې 55% کې د رایو په شرایطو برابر او خپل رای وکړولې ډیر کسان رای ورکړي. په امریکا کې د ملي دفاع پانتون استاد علي احمد جلالي وای چې دا ځل د ولسمشر د انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي.
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرز د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد یې لږ ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي.
تر اوسه 9 میلیونه کسانو د ایمیل او پوستي له لارې خپلې رایې کارولې دي. په اتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 2 نارینه او 2 ښځې وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. په پلازمېنه ویانا کې تیره شپه وسلوالو 2 ځای بریدونه وکړل. د اتریش صدراعظم سیبستیان کروز دا حملې تروریستي وبللې او د ټپیانو په اړه یې وویل
د قانون نافذونکی په میړانه د برید کوونکو مخې ته ودرېد. پر د ډزو شو او ټپي شو. سوال لس نور هم ټپیان شوی دی چې ځینې یې سخت زخمیان دي او یو شمیر یې له ژوند سره لاس او ګریوان دي.
د اوتریش د کورونیو چارو د وزارت په وینا د 15 کورونو تلاشي شوی دی او یو شمیر مشکوک کسان نیول شوی دي. ټاکل شوی دی چې نن د هند غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې د سن رایزز حیدرآباد او ممبئی انډینز ترمنځ لوبه د دې خبري مجلې له خدمتو سره سمه پیل شي. دا لوبه د سن رایزز حیدرآباد لپاره چې پکې 2 افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبي شي ډیره مهمه ده. که سن رایزز دا لوبه وګټي نو دوهم پړاو ته به ووځي. ممبئی انډینز لوبډله د 3 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم پړاو ته وتلې ده. د هند غوړ لیگ لوبي د سپتمبر په 19 په متحد عربی اماراتو کې پیل شو او ټاکل شوې ده چې پایلو وبې د نومبر په 19 وشي. دا لوبي په متحد عربی اماراتو کې روان دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څولویو خارونو د هوا حالت پر اټلونکو 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21.0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.5، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.0.
لمړی مو خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دې خبری مجله کې اورئ چې نن په کابل او پکتیا کې ځوانانو او محصلینو د کابل په پانتون پرونی برید وغانده.
د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي سبا ته په کابل پانتون کې درسونه بیرته پیلېږي.
سبا ته په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي. او
په وژل شوو کې یو تن محمد راهید نومیده چې په خواله رسنیو باندې خلکو ته د ژوند په اړه باندې مثبت پیغامونه خپرول.
زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم. پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقص نداره.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې اونۍ پوره شوې خو لا هم جنگ روان دی. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم چې په ختیځو ایالتونو کې وختي رایه چونه پیل شوې او اوس په مرکزي سیمو کې هم رایه ګیري پیل شوې ده تاسو ته راپور لرو. ازادي راډیو ته غوږی استو سم راځو. لومړی مطلب ته. یو شمیر محصلانو او مدني فعالانو پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د بریټ په خبرګون دغه پانتون دوره مخې ته اعتراض غونډه وکړه. اعتراض کوونکو پر کابل پانتون بریټ یو ناورین وباله او حکومت د دغشان بریډونو په مهارولو کې پړ وباله. امید ظهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د حقوق پوهنځي د قضایي ستاج محصل نجیب الله پر کابل پوهنتون د بریت لژغورل شو یو محصلانو یو دی. د وای د بریت پر مهال ځان له پنجرې ښکته راوغورځوه او وژغورل شو. د لدی بریت یوه ورځ وروسته د کابل پوهنتون د دروازې تر مخه قربانیانو ته عدالت غواړي.
خود ما خواستار یک
زمون غوخته نه داده چې یو جدي نظامی عملیات وشي. د سولې خبرې نور به لدې چې بیګنا افغانان پکې ووجل شي هیڅ ګټه نه لري.
زکی عطایی لزګون موتریز محصلانو یو دی چې حکومت د ترهګریز حملو په مهارولو کې پاتې راغلی بولی وای د دې وضعیت دوام د زغم نه دی. دی وای د برید عاملان باید ونیول شي.
از مظاهره امروز به خاص
لننني لاريون زموږ مخداده چې دولت به د دې ډول بریدونو پر وړاندې ځوابوین کوي. لس فرز وړاندې همداسې برید په کوثر خوانیز مرکز وشو. خو د هغوی د قربانیانو وینې لاوه چې نه دي چې دا بل خنړې پیښه وشو او ملګری مو شهیدان شول.
پر کابل په هانتون د شنبې د ورځې په برید کې 22 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح ټپیان سلويخ کسان خودلی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان وای د کابل پوهنتون درسونه به سر له چهار شنبه یعنی سبا ورځ څخه پیل شي.
د کابل پوهنتون د علمي شورا غونډه وا او د وزارت د رهبری شورا غونډه وا فکر دا و چې سبا ته به خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي.
یو شمیر کابل خاریانو بیا د تیر ورځې د قربانیانو د تصویرونو پر خبرولو سره په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دریدل غوښتي. افغان حکومت نن ورځ ملي ماتم اعلان کړی. همدا ډول په کابل کې د امریکا، برېټانیا، جرمني سفارتونه او اروپایي ټولنې د بریټ له قربانیانو سره د غم شریکۍ په پار خپل بیرغونه نیمه ځوړند کړی دي.
لکابل مو راپور واورید چې هلته محصلین او ځوانانو د کابل پوهنتون پرونی برید وغند. خو په پکتیا ولایت کې هم نن یو شمیر محصلین د دغه ولایت پوهنتون انګړ کې سره ټول شوي او په کابل پوهنتون باندې پرونی برید وغند. دوی ویل طالب داعش او نورې وسلوالې ډلې نشي کولی دوی په داسې کارونو سره له زده کړو راوګرځوي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
دا د پکتیا پوهنتون محصلان دي چې د دې ښوونیز مرکز په انګړ کې راټول شوي او د کابل د تیر ورځې د برید له قربانیانو سره د غم شریکۍ پیغامونه او د جګړې پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي وسلوالې ډلې نشي کولی چې دوی له زده کړو راوګرځوي او زیاتوي د قلم او کتاب په وسیله به دې ډلو ته ماته ورکوي. د دې پوهنتون یوې محصلې وویل:
ما با قلم خود طالب و داعش شکست میدیم. اگه که طالب و داعش میخوان
دوی نسی کولا از مکروهی کمزوری کری و لخپل و هیل و مراو گرزوی. موک همیشه حد سکو چه ده قلم او کتاب پا وسیله طالب او داعش مات کرو. لإسلام سره پتکر کده چه خوانیز او تحصیلی مرکزونه دی پنخه کری.
د پکتیا پوهنتون یو بل محصل په جنگ کې لخکلو ټولو ډلو وغوښتل چې د ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي.
موږ تعلیمي، علمي او تحصیلي مرکزونه خوندي غواړو. په جنگ کې بخکلو غاړو باندې غږ کوو چې د دې مرکزونو خوندي ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی په پوهنتون برید د افغانستان په ټولو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او په انسانیت برید وباله.
د درد او غم صحیح الفاظ ولا کو تلرم. هر هغه څوک چې په تعلیم او په محصل باندې برید کوي دا په ټول افغانستان او په ټول اسلامي بشر باندې برید.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی بیا د کابل د تیر ورځې د برید اصلي عاملین وسلوال طالبان بولی. دای وی تر هغه چې دغه ډله اوربند او سوله ونه کړي د هیواد د روان بحران اصلي مسولین دوی دي.
واړی چې دوی رښتیا دا کار نه دی کړی ولو کډیر ډلې دي مسؤلیت واخلي. خو چې دوی اوربند ونه کړي، جګړه بند نه کړي، اوروژنه او اوروژنه بند نه کړي، افغان وژنه بند نه کړي، د دغه پیښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې دی.
وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاسلرل رد کړی دي. د غندنې او غم شریکۍ دغه مراسم نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم نیول شوي وو. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل پر پانتون شوی حمله له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش دغه حمله هیبتناک او د بشر د حقونو خلاف ګڼلې ده. خو د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي بللې، غندلې ده او له افغانستان سره پر پیوستون ټینګار کړی. د امریکا او برټانیې سفارتونو او اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خواخوږۍ په نیت خپل بیرغونه نیمه ځړولي دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کابل پر پوهنتون بیمخینه حمله چې د محصلانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول او شاوخوا سلويخ ټپیان شول. دغه حمله سربیره پر کورنۍ غبرګونونو د نړۍ په کچه هم لډېرو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتو سازمان د یوې اعلامیې په صادرولو سره دغه حمله غندلې او ویلي دي چې دغه او له دې مخکې د کوثر پر روزنیز مرکز حمله هیبتناکه او د بشر پر حقونو حمله ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د شوې حملې مسؤلین باید ځواب ورکړي او دغه سازمان د سولې په خاطر د افغانستان له خلکو سره ودرېږي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي ګڼلې او ویلي دي چې په شدیدو الفاظو یې غندي. د دغه سازمان سرمنشي د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په څرګندولو ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان هر ډول ترهګري او افراطیت محکوموي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ د هیواد په ټولو سفارتونو کې نیم ځوړند شوی دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 200 د بهرنیو چارو وزیرانو، سفیرانو او سیاسي او ډیپلوماټیکو مشرانو د اعلامیو په ورکولو سره پر کابل پوهنتون پرونی حمله غندلې ده.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون 200 بهرنیو چارو وزیرانو، خاصو استازو، سفیرانو، لوړپوړو سیاسي رهبرانو او لوړپوړو ډیپلوماتانو د اعلامي او ترس کې پرونه یې پر کلک پټ کو غندلې ده او د عاجل اوربن او د وینټویټنی ختم او پای غوښتنه یې کړې ده.
بل خو د امریکا او برتانی سفارتونه او په افغانستان کې د اروپای ټولنې بیرغونه د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په دود نیم زړېدلې دي. د ناټو ملکی استازولۍ پر کابل پوهنتون پرونی حمله محکوم کړي او ویلي دي چې په وروستیو لسو ورځو کې په کابل کې دا دویمه حمله ده چې پر روزنیزو مرکزونو کېږي. افغان ماشومان او ځوانان باید روزنیزو مرکزونو ته د تګ په خاطر امنیت احساس کړي. د ناټو ملکی استازولۍ ویلي ناټو د تاوتریخوالي د مخنیوي له هڅو په غوسه توګه ملاتړ کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم پر کابل پوهنتون پرونی برید غندلې ویلي دي چې دا اعمال هغه ترګر تر سره کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالف دي. اغلی داوړ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا ډول ترګر دلته هم زمونږ د خلکو د وژلو مسؤل دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل پانتون کې په پرونی بریت کې 22 تنه وژل شوې دي چې 19 تنه محصلین او پاتې نورم د کابل پانتون کارکونکو او استادانو. په دغه وژل شوې محصلینو کې یو هم محمد راهد و چې د پالیسی او د ادارې د پوهنځي څلورم کال محصل و. محمد راهد تر دې مخکې په پخوال رسنیو باندې د ژوند د ښه ژوند لپاره پیغامونه ډکول او خلک هڅول چې له سختو شرایطو سره د مبارزه زده کړي. فیروزه عزیزی د محمد راهد کور ته ورغلی چیرته چې ښځې او سړي په غم باندې سره راټول شوي دي.
د کابل ښار علاوالدین سیمو ته راغلی یم چیرې چې د محمد راهد امین کور دی. غمسته خو زړه نسته. د کورنۍ د غړو اوښ کې وچې سوي دي. یو اسکلان محمد راهد د دوه وستانو هغو وزل سویو محصلینو له ډلې و چې د دوشنبه په ورځ په کابل پانتون برید کې وزل سول. خاتمه شیرزاد د محمد راهد مور ده. وای زوی پر ډیره بیرحمی وزل سوای.
از مسار کې شروع کړه اول بچی مرزه ده امر می باران کړه
له هغه سره چې شروع کړي والو مړی زما زوی وشتلی وو. کله چې انتحاری کړي وو له هغه ورسته زما زوی په مرمۍ وشتلی وو. زما زوی ته نه سر پرې خو نه شا تخته او نه هم پخې په ټول ځان په مرمۍ وشتلی وو. زما زوی ته هیڅ د پورته کېدو وخت نه ورکړي. همدارنګه ټول ټولګیوال هم داسې په مرمۍ وشتلی وو. زما زوی په شهادت ورسید
بچی ما شهادت رسید.
محمد راهد امین د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنوي هم د ټولنیز ژوند په اړه زیات ویډیوګانې خبرې کړي. د راهد تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیات لاس پلاس کیږي چې وای
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم در این لبها لبخند است. دختر که زندگی هرچی باشه پیر میشه.
محمد راهد با در طولنیز مسائل و د محصلین و در پیوتیا لپاره پا پوهنتون که خلو طولگیوال و ملگر لپاره ورکشاپون هم جوره ول. بهیجه در راهد خورده وای د ورور نیمګړی هیلی او اهداف به دا بشپړ کړی.
خو کسه بود کولګوی ما بود. اگر ته امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهد است.
هغه از ما ولګو اوس چې زه دومره رسیدلم د راهد لامل ده. لنی کمرغا چې راهد په ډیرو ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهد د خور په نوم یادېږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیر ویاړم. که څه هم زه یوازې پرې خودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګری چې دغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړی د راهد په ګډون نن په کابل ښار کې 22 کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکي ځوانانې هدیرې ته کړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکزونه یې هم درلوده. فیروزه عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو. آزادی رادیو ته غوګست ورزو کندار ته د کندار پرغنده بل سوالی کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې او نه پورش وخلا هم جنگ روان دی. دغه جګړې سره مال وسلوالو طالبانو د تیر درې ورځو رئیس پر جړې میوند او پنځوي ولسوالیو هم بریدونه کړي. چارواکي وایي تر اوسه په دغه جګړه کې 314 وسلوال طالبان وژل شوی او 29 نور ټپیان دي. اخو د کندار میرویس روختون ته د روانو جګړو له پیل تر اوسه 25 مړي او 222 ټپیان وربل شوی چې ډیره برخه ملکیان دی. صادق رشتینی د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه راپور را لیږلی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې ونې پوره کیږي. دغه جګړه چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په تابین ناګهان د لاهور او نورو کلو کې پیل شوې لا هم روانه ده. د ارغنداب د ناګهان اوسیدونکو نثار احمد د دغه جګړې د لومړیو شیبو کیسه کوي.
موږ خپل بانار په بخچه کې بیتو چې کتل موږ لا کښېنه ول ودار چې دغه کیسه ووزي. موږ دلته ټکان پر کومینه نه پټو. موږ خپل کورو ته په سیمه خصه دغه بخچه ونیوله. دلته ناس دغه منځ کې کورو مخ ته بدلته مینه نه تکښې شول. ما څنګه نه ریک سره یې نکړ نو یې ګرځي بندي.
د ارغنداب د جګړې سره مهال وسلوالو طالبانو د تیر درو ورځو رئیس پر جړی میوند او پنځوي ولسوالیو هم بریدونه کړي. د کندهار میرویس روختون د دغه روختون د اجل واټ څنګ ته د ارغنداب ولسوالی د جګړې څخه سلګونه مړي او ټپیان راوړل سوي.
خدن باري د کور او وسلم موږ کډر راوړل برسره سر مرد کښکوم شت سلام مرمه کښکوم شت دا لاست دی او دا غوامه د ناس مې دی ځان شروع مشکړی نه بار
دا څه شي نه خو دی دا ورون نه خو دی ګرنې ته باندې پټه او موږ ما سره ولا نه ګان په کې چې ما شام تراو ته درای ته خېډر ولا په سره له درای ته
د کندهار د میرویس روختون د جراحي څانګې مسول قدرت الله حکیمی دا روختون ته د روانو جګړو د ورولسو مړو شمیر 25 او د ټپیانو شمیر 222 دی چې په وینا یې ډیره برخه ملکیان دي.
په مجموع کې د ګنشټ یا د ټوپک وشتلې مریضان 120 مریض لرو. مینې جوړې چې مینور باندې پټاو شوی هغه موږ وش پته مریضان لرو او د بمبار په نزدیک شمېر 14 مریضان لرو چې په مجموع شمېر 222 ټپیان لرو. مړو مو په مجموع کې ټول مو 25 تنه مړي لمر ګروایز روختون جری سروي سره ثبت تر اوسه پرسته او حال دا چې د پروسا وسم روانه ده. وس سار څخه له موږ ته ټپیان راځي او وسالاندو د پروسا مخ روانه ده.
د کندهار امنیتي چارواکي په ارغنداب او نورو ولسوالیو کې په روانو جګړو عملیاتو او هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته دا وشت مرګ ژوبل شمیر 400 یادوي. د کندهار د امنیتي کمانډاني ویان جمال نصر برګزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړو کې 314 وسلوال طالبان وژل شوي او 29 نور ټپیان شوي دي.
په ولسوالیو کې چې ازموږ د خو عملیاتونو پر وسلوال تر هرګرو شوي دي. 314 وسلوال تر هرګر وژل شوي دي. 29 نور مرګونه ټپیان شوي دي. 30 وسایت مختلف نه و د وسلوال تر هرګرو ده تخریب سوی او د پلیس لاس نیوزنی ورغلی دی.
د کندهار امنیتي چارواکي پر روانه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته دا وشت مرګ ژوبل پاړه معلومات نور کوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په کندهار کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل پاړه ارقام نه خبر کړي او یوازې د لسکونو امنیتي پوسټو د سقوط ادعا کړي.
څوک په امریکا شپږڅلوېشتم ولسمشر شي. جمهوري غوښتونکی ډونالد ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي اف ام 3.5 او فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنې له نن سهار پیل شوې دي. د دغه هیواد په ځینو ختیځو ایالتونو کې خلکو وختي رایه اچونې مرکزونو ته تللي دي او په مرکزي او سیمو کې له هغې ډلې په واشنګټن کې هم چې رایه اچونه د سهار په 2 بجو پیل شوې ده. سږکال ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ځان کاندید کړی، همدارنګه له ډیموکراتانو نه بیا جو بایډن د هغه په مقابل کې سیالي کوي. د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې د امریکا غږ آشنا راډیو او تلویزیون خبریال ښاغلی سید سلیمان آشنا هم د اوس له واشنگټن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. د دغو انتخاباتو په اړه راته ووایي چې په کومو کومو ایالتونو کې پیل شوي دي انتخابات، او د ورځې په اوږدو کې به په څه شکل مخته ځي، او څه عمده او کلیدي تفاوتونه لري نسبت د 2016 کال انتخاباتو ته؟
مننه. انتخابات خو په امریکا کې نن سه شنبه رسمي ورځ و، د نومبر 3، او ورځ چون په ختیځ کې پیلېدل نو اول ختیځ ایالتونو کې انتخابات شروع شو سار 2 بجونه، او خلک ورته تقریبا د سار 15 بجو 15:30 په لین کې ودرېدلی وو. خلک سخت علاقمند دي دا ځلې نظر تیرو انتخاباتو ته، نه یوازې د 2014 بلکې د تیرو کلونو په پرتلین خلکو ډېر علاقمندي ښودلې چې اتمن ډېر انتخاباتو کې ګډون وکړي. دلایل مختلف دي، نو اوس تقریبا ورځ خو دلته نږدې 9 بجې د سار کېږي په شرق کې یا په ختیځو برخه کې. وروسته به نور ایالتونه هم چې د سار 2 بجې کوم ایالتونو کې شروع کېږي مخ په غرب او همداسې جنوب غرب، نو ټولو کې به انتخابات ورځ پیل شي.
ټول پوهیږو چې امریکا د کرونا وبا په خاطر باندې نسبت نورو هیوادونو ته ډېره زیاته ځپل شوې ده. دغه انتخابات آیا د کرونا ویروس د ویرې او اندېښنو تر سوري لاندې سم مخته ځي که څنګه؟
او دا اندېښنه ښه پوره شته، د ټولو خلکو سشته، سره د دې چې په ځینو ځایونو کې تدابیر نیول شوي دي، خصوصا د انتخاباتو د رایې اچولو مرکزونو کې. مګر په عمومي ډول ډېر ترتیبات نشته. مثلا یو رایې ورکوونکی کولی شي بې د معاینې نه لاړ شي د رایې صندوق ته، هغه ځای کې چې خلک دي رایې ورکي، ځکه چې داسې ترتیبات نه دي نیول شوي او مخلوق هم ډېر دی. اما د حکومت د خوانه او د انتخاباتو د کمیسیون د خوانه یو تدبیر نیول شوی و، هغه دا و چې دا اول ځل په تاریخي لحاظ چې رایه ورکوونکي چې څوک واجد د شرایطو مخکې تر مخکې رایه ورکي، او هغه واجه شول چې تر نن نومبر 3 پورې چې 80 ورځ د انتخاباتو وه، تقریبا 100 میلیونه رایه د مخه کارول شوی وي. چا په پوستې کې لیږلې وي، چا په انټرنیټ د لارې نه خپل رایه ورلیږلې ده، او چا په خپل حضوري ورغلی دی او خپل رای باندې د نومبر 3 تاریخ وهلی او خپل رای مخکې د وخت نه ورکړي د انتخاباتو او زوی دفترونو ته. نو دا په خپل یو کټه موضوع ده نن د انتخاباتو او د انتخاباتو ورځ نه وروستم چې دغه ټول رای څنګه واضح شي چې دا درسته ده. ځکه یو اړخ کې یو کاندید چې جمهور رئیس ټرمپ دی برحاله، دی دا کوي چې په دغه سي رایو کې کېدای شي درغلی وشي.
بله، ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا، د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریالو له واشنگټن له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د امریکا په ځینو شرقي ایالتونو کې وختي رایګیری پیل شوې ده، په ځینو نورو کې به هم چې د سهار 2 بجې کېږي رایګیری پیل شي او د ورځې تر اوږدو به دوام کوي. خو وار له مخه څه باندې 100 میلیونه امریکایانو د پوستې یا هم انټرنیټ له لارې رایه ورکړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګټونکی شو، ورسره په کابل کې په یو نوي زیږیدلي ماشوم باندې د ډونالډ ټرمپ نوم کېښودل شو. دغه ماشوم پلار وایي چې د ولسمشر ټرمپ چلند او مطالعې ته په کتو خپل زوی د هغه په نوم ونومو، او که بیا هم په کورنۍ کې لور یا زوی وزېږي، د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کېږدي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لدی چې دغه ماشوم په غږ پیلېږي.
Ele ma ilan trampol ele testi asotelayev
Afghan chalur kalun mashum da America da ulas mashai patir zal intikhabato ki da Donald Trump tar bariya urusta iplar padinum namawalai dai da dai kundi walat wasidun ke Asadullah Poyawi ladika urusta latundugh bargununo sar makhshub ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات کوم وخت زمانی کې نام موندیم تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی غبرګون زما له کور له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زما د اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بده باش کردن نمیتونه
خون موړی وی سره له دغه غبرګونونو کې بیا هم په کور کې لوري ازوی وزګیږي د ټرمپ د کورنۍ د غړونو پریک دی د هغه هیل لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ټرمپ ګټون کوي او دویم ځل لپاره ولس مشر شي. له هغه وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کال مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي میډال ډالۍ کړی و.
زه صفی الله ستانگزی له تاسو اجازه غواړم ورسته خبری مجله بجک فر احمدی وړاندې کړی مهرباني
تشکر از شما ستانگزی صاحب.